تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
انټونی البنیزی وای لا وان واتو سره اقتصادي او امنیتی تړون نن لاسلیکيږي. نیو ساوث ویلز د کورنی تاوتریخوالی د قربانیانو د ساتنې لپاره نوی قانون معرفي کوي او د آسیا جام سیالۍ نن شپه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. لومړی وزیر انتونی البنیزی وایي هغه تمه لري چې په پورت ویلا کې له وانواتو هیواد سره د 1500 میلیونه ډالرو اقتصادي او امنیتی تړون لاسلیک کړي. د تړون مساوده 13 میاشت لاسلیک شوې. تمه کېده چې په څو اونیو کې به نهایي شي، خو البنیزی ای بی سی ته ویلي چې دا به ډیر وخت ونیسي. د دغه تړون جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. لومړی وزیر ویلي چې آسترالیا له وانواتو سره ښې اړیکې لري او نن به د تړون د کارونو په برخه کې خبرې او پرمختګ وشي.
Yeah, I wouldn't expect that it will be signed today, but what we will do is to progress it today, to have that conversation. I look forward to doing it. We have a good relationship. I have a good relationship with the Prime Minister. Vanuatu politics can be very complex, as I'm sure you're aware, Sally. So I look forward to a constructive discussion and then travelling on to the Solomon Islands for the Pacific Island Forum.
د نیو ساوث ویلز په هنټر سیمه کې یو ځوان انجلۍ د سپیل برید وروسته مړه شوې. د انالیس بلیټون په نوم یوې 19 کلنې انجلۍ د سپتمبر په 4مه د خپل ملګري له کور څخه لیدنه کوله چې سپی په برید وکړ. هغه په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه، چیرې چې د هغې جرایي ترسره شوه، مګر په روغتون کې د درملنې پر مهال یې سا ورکړه. پولیس وایي چې سپای د کور د مالک په اجازه په ډزو وژل شوی دی. د هنټر سیمه د پولیسو سرپرست قومندان جاستن کارنز په ټولنه کې د هغو کسانو د هڅو ستاینه کړې چې د برید د مخنیوي لپاره یې مداخله کړې وه.
Passerbys were our first on scene. They assisted in removing the dog from the girl. An incredible act, given the circumstances.
د نیو ساوث ویلز حکومت به په روانونه کې د کورونو د کرایې د اصلاحاتو لپاره نوی قانون معرفي کړي چې موخه یې د کورنی تاوتریخوالي قربانیانو ساتنه او ملاتړ کول دي. د قانون به د کورنی تاوتریخوالي قربانیانو لپاره د کرایې کور پرېښودل اسانه کړي. په داسې حال کې چې د نیو ساوث ویلز لومړي وزیر کریسمنس هم شتون درلود، د غوره مقرراتو او عادلانه سوداګرۍ وزیر انولاک چانتیوینګ د دغه قانون موخه داسې بیان کړه.
At the heart of these reforms, they're about safety, they're about dignity, and they're actually about fairness. These are practical and compassionate changes that the government is seeking to make to ensure that A, we protect victims, survivors of domestic violence at a time when they need it most. We're empowering them to make decisions to improve their safety, and we're also supporting domestic violence victims, survivors in the long term as they seek to have more safer and accessible accommodation.
د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ختیز بیت المقدس کې د برید لسیمه څخه لیدنه کړې ده. پرون دوشنبه یو فلسطینی وسوال کس د بس په تمځای کې دز وکړي چې لامل یې شپږ کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. دوه بریدګر د یو اسرائیلي سرتیری او یو ملکی وګړي لخوا په دزو ووژل شول. لومړي وزیر نتنیاهو چې د فساد محکمه یې د پیخی لعمل زندول شوی و، د پیخی زای تلار او د ټولو هغه کسانو په وړاندې د غچ اخیستلو ژمنه وکړه چې اسرائیل او د هغه اتباع په نخه کوي.
We are now pursuing and surrounding the villages from which the terrorists came, and we will track down everyone who assisted them and those who sent them. We will take even harsher measures. These murders and attacks on all fronts do not weaken us. They only strengthen our determination to accomplish the missions we have set for ourselves in Gaza, in Judea and Samaria, everywhere.
د اسرائیل لومړي وزیر همدارس په غزه ښار کې فلسطینیانو ته خبرداري ورکړې چې لسیمه څخه وتښتي، ځکه هغه اشاره کړې چې په راتلونکو ورځو کې به په دغه ښار باندې د اسرائیلو بریدونه شدت ومومي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایاند سټیفن دوجارک وایي چې د غزې له اتیا سلنې څخه ډیر اوسیدونکي یا د بیزاکېدو امرونو لاندې دي یا د اسرایلو لخوا ټاکل شوي نظامي سیمو کې دي. هغه وایي له هغه وخته چې په غزې کې قحطي تایید شوي د روغتیا وزارت راپور ورکړی چې له سلو څخه ډیر کسان د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي چې څلورمه برخه یې ماشومان دي. ډیری نور بیا د اسرائیلو د پوځي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
Hostilities are continuing to kill and injure people over the weekend. In just the past 24 hours, the Ministry of Health in Gaza reported 67 deaths and 320 injuries. This brings the total toll of people killed since the end of the ceasefire in mid-March to almost 12,000. That's what the local health ministry is telling us. We, of course, continue to condemn the killings of civilians.
ملګر ملتونو په نیپال کې د ټولنیزو رسنیو پر وړاندې د حکومت د سختریزۍ پر ضد د لاریونونو په ترڅ کې د 19 کسانو د وژل کېدو د پلټنې غوښتنه کړې. د نیپال پولیسو د لاریون پر مهال له ربړي مرمیو، اوښکې بهونکو ګازونو او ډنډو څخه د خلکو پر ضد کار اخیستی دی. دغه لاریونونه چې د جن زد په نوم یادیږي د حکومت لخوا په یو شمېر ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو له لګول کېدو وروسته سره شوی. لاریون کوونکی د سیاسي فساد پر وړاندې هم د اقدام غوښتنه کوي. حکومت وایي چې د جعلي حسابونو له لارې د کرکې ویناوي او جعلي خبرونه خپریږي او همدارنګه آنلاین درغلۍ ترسره کیږي. یو تن لاریون کوونکی د پارلمان مخې ته د لاریون کوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه داسې وایي:
A while ago, the police fired bullets, which missed me but hit a friend who was standing behind me. He was hit in the hand. The firing continues until now from inside the parliament. We can still hear the sound of firing. My friend who was standing on the road was shot in the head. The police have been firing indiscriminately, targeting above the knee. Are they permitted to do so?
ټاکل شوی ترڅو نن شپه د آسیا جام سیالۍ پیل شي او لومړی لوبه به د افغانستان او هانګ کانګ د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د آسیا جام د کرکټ سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلادیش او سریلانکا سره لوبې ولري. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې وکړي. دغه سیالۍ چې نن شپه پیلېږي د روانې سپتمبر میاشتې تر 28مې نیټې به دوام ولري. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران، د تودوخې لوړه درجه 23، ملبورن کې د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 18، پرت کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 18، په ډیلیټ کې باران، د تودوخې درجه 18، هوبارټ کې هم باران، د تودوخې لوړه درجه 12، کانبرا کې باران، د تودوخې لوړه درجه 40، په نیوکاسل کې هم باران، د تودوخې درجه 22، په برزبن کې ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، په داروین کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 24، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 21، او ټیټه 14، په پېښور کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، او ټیټه 26. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې: د استرالیا ډالر 68 امریکایي سنټه، یو استرالیایی ډالر 55 یورو سنټا او 49 بریټانوي پنسه، د استرالیایو ډالر 55 هندیو کلدارو او 16 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیایو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي، او د استرالیایو ډالر 15 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ، نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ، یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یې اورئ.